Sí.
نوې کال مو مبارک شه. ازادي رادیو د 1949 مریز کال د را رسیدلو له امله تاسو هیوادوالو ته ځانګړې خبرونه لري. د خبرونه نن د غرمې له 12 بجو نه د ماسپخین تر 2 بجو په ژوندۍ بڼه مه هیروئ. زموږ د اړیکو شمیرې دي 0999 40 15 40 او 0900 822 155.
په 1993 لمریز کال کې افغانان د تیرو کلونو په څیر د خونړیو امنیتي پیښو ترڅنګ چې پکې درانه تلفات هم اوښتي، د بشري حقونو د ارزښتونو د نقص شاهدان هم پاتې شوي دي. د ښځو او ماشومانو په وړاندې تاوتریخوالی، جنسي تیری، د قانون نه واکمنتیا، د زورواکانو نفوذ، روغتیایي او ټولنیزو خدمتونو ته نه لاسرسی او داسې نور مسایل هغه څه دي چې له بشري حقونو څخه د سرغړاوي په نوم خپاره شوي دي. له ټولو هغو خلکو سره چې تیر کال زیاتی شوی دی او حقونه یې تر پښو لاندې شوي، د عدالت غوښتنه کوي. شهناز د تخار د تعلقان ولسوالۍ د قبر قاضي د سیمې اوسیدونکي ده چې شپږ میاشتې مخکې زلمی زوی وسلوالو په خپل کور کې واژه. دا د خپل زوی د قاتلینو محاکمه غواړي.
شاو داخل شي د خانه بچګه کده دروازه کشوګیرو کشوګیر بعد ازو کته مرمی زده
شپې کور تر نه وتل. په زوی می ډزې وکړې، نوې هم تر څنګ نستو. کله چې می زوی راته واژه ټول وتښتیدل. په تخار کې می سرنول ته ویل، نو د ارزي کول سپارښتنه یې راته وکړه. یو بل چې دراغای بولی راته ویل چې منګ خول دې لاره کته پورته کیغو د بسنګ شې. ما ورته ویل چې ته خو قاضی ته چې وډر شې نو منګ چرته لاړ شو. همدغه کسان ټول شپه زیرازی او د خلکو موټرونه هم چور کوي.
شهناز همدارز وی د دې لپاره چې کورنۍ په دې اړه څه ونه وي، تل د خپل زوی د قاتلینو غواخونه اوري او لناچاره په کابل کې اړولې دي. که څه هم د دې پیښې په تړاو څو تنه نیول شوي، خو دا دردېدلې مور په ویر کې ده چې د زوی قاتلینې بېرته خوشې نه شي. د لوګر د سرخ ولسوالۍ یوه اوسیدونکې لیلا بیا وایي چې غیر مسؤوله وسلوال تل د دغه ولایت په ډېرو سیمو کې بشري حقونه تر پښو لاندې کوي.
مېرمنې د دوی له لاسه په عذابې دي. نه په کوڅه کې څوک پرېږدي، نه هم په بازار کې. کله چې څوک وویني نو په درو یې ووهي. نارینه یې که مخه ونیسي نو د شپې راځي او له کوره یې باسي. په هرې خوا یې چې بوته سر ور پرې کوي. د نجونو ښوونځی نشته او ټول تړلي دي.
افغان مېرمنو ته نه یوازې دا چې د ځمکې په سر بلاوې راوتي، تیارو هم په امان نه دي پرېښي. د غزني د مقر ولسوالۍ یوه اوسیدونکې خالده چې د بهرنیو پوځیانو په یوه هوایي بمبار کې ژوبله شوې او نیم بدن یې په ملا کې تر چرې لګېدو وروسته ګزڼ وهلی، کلونه کلونه یې د روغ بدن په حسرت کې تیر کړي دي.
په بمباری کې همداسې زخمي شوې وم. لس کاله مې کېږي یا یوولس کاله هلته چې دمار وسم چې زخمي شولم. نو له اوره هېڅ همداسې پاتې یم. دومره تکلیفونه چې ما لیدلي دي چې په یو انسان کې ورسې نور نو چې په غره باندې ورسه هر بچه ته چې خپل حقوق نسم غوښتلی نه یې غوښتنه کولی شوی. په زخمي شوې دوه خارجیانو زه زخمې کړې یم. از ځنګې اخیستې ده.
خالده یوازینۍ افغانه نه ده چې د بهرنیو پوځیانو په بمبار کې ژوبله شوې وي، بلکې لسګونه داسې نور افغانان هم شته چې د بهرنیو پوځیانو له بمباره سخت دردېدلي دي. د افغانستان د ښځو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په تېر 1993 لمریز کال کې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي شاوخوا 4 پیښې ثبت شوي دي. ښایسته د کورنۍ تاوتریخوالي یوه قرباني ده چې وایي یوه زاړه ته په نکاح شوې وه او اوس له وهلو ټکولو لیونۍ شوې ده. له ښایستې سره د کابل د حقوقو په یو دفتر کې مخ شوم. داسې د زړه خوال را سره وکړه.
په لمدو لختو به یې وهلم، اعصاب مې خراب شوي دي. په همدې سر به یې وهلم.
که څه هم په تېر 1993 لمریز کال کې د بشري حقونو د نقص ډېرو پیښو خلک راتلونکي ته اندېښمن کړي دي، خو د افغانستان د بشري حقونو خپلواک کمیسیون وایي چې د ګاونډیو هیوادونو په نسبت په دغه هیواد کې د بشري حقونو وضعیت هومره بد نه دی. د دغه کمیسیون مشرې سیما سمر ازادي راډیو ته دا خبره وکړه، خو دا یې ومنله چې په افغانستان کې د بشري حقونو ټول اصول تر اوسه نه دي پوره شوي.
سال 2014 یا سال کال یکی دو ماه از 2015 تیر شده. غواړم دا وایم چې 2014 یا 2015 میلادی کال چې دو درې میاشتې ترې تیرې شوې دي، د افغانستان لپاره اسانه کلونه نه وو. کومې پیسې چې دغه هیواد ته په خوا راتلې کمې شوې دي چې د خلکو اقتصاد یې کمزوری کړی او دغه کار په خپله د بشري حقونو نقص لار هواره کړې ده. خو دا نه هیروو چې په افغانستان کې د بشري حقونو حالت زموږ د ګاونډیانو ملکونو په نسبت هم دومره بد نه دی. یو بیلګه د بیان ازادي ده. موږ دلته خبرې کولای شو، اعتراض کولای شو، مستند جوړونه کولای شو، نور حتی دغه کارونو ته هم لاسرسی نه لري.
د افغانستان د بشري حقوقو پلو کمیسیون چارواکي دا څرګندونې په داسې حال کې کوي چې په هرات کې د یو موتاد سړي لخوا د خپلې ښځې د جنسي آلې پرې کول، د کابل د پغمان ولسوالۍ په لار کې په څو ښځو د څو نارینه وو ډلهیز جنسي تیری، او په پروان کې د یوې کورنۍ د پنځو غړو وژل په تیر کال کې د بشري حقونو د نقص تر ټولو بدې پیښې دي. که څه هم افغان دولت د اساسي قانون له مخې د یو ښه او ارامه ژوند د برابرولو لپاره مکلفه ګرځول شوی، خو له دې سره سره هم داسې تاوتریخجنې پیښې د دغه هیواد له وګړو سره کیږي چې په ژبه راوړل یې انسان له وحشته ریږدوي. په تیر کال کې د امنیتي ستونزو، بېوزلۍ او ناسمو دودونو له امله له 1.3 میلیونه ماشومانو څخه ښوونځیو ته د تګ د حق د اخیستلو خبره د بشري حقونو د نقص یو بله بېلګه یادېږي. په عین حال کې د بشري حقونو د سازمان د تازه راپور له مخې په تیر 1993 لمریز کال کې لا هم په افغانستان کې په جګړو کې د نیول شوي بندیانو په وړاندې په نظارت خانو او بندونو کې بېلابېل بد چلندونه او ځورونې کېدلې. د بشري حقونو د ناقضینو په وړاندې کله ناکله محکمې هم دایرېږي. د پغمان د قضیې عاملینو ته د مرګ سزا ورکول یو بېلګه ګڼل کېږي، خو ګڼ مجرمان لا هم له سزا تېرولو پرته ګرځي. د افغانستان د څېړنې او ارزونې د بنسټ مرستیال میر احمد جوینده وایي چې د ملي وحدت د حکومت مشران باید د بشري حقونو نقص په اړه چوپه خوله پاتې نه شي، او هغه ژمنې پوره کړي چې په انتخاباتي کمپاینونو کې کړي وي.
انتخاباتو سیاسي جنرالانو چې مصر راغی، او خصوصا د دې چې د نوي ملي وحدت حکومت راغی، د وزیران تعین نسو، والیان سرپرستو، د تخلفاتو د بشري حقونو څخه ډېر زیات شو. د ښځینه په برخه کې، د ځوانانو په برخه کې، د ماشومانو په برخه کې ډېر بشري تخلفات موږ ګورو. او اوس دا چې باید د دوی نه پوښتنه وشي، آیا تاسو دا کار دی؟ دا باید لیست کړي، باید یو په یو لاس یې هغوی سره خبرې کړي چې ولې دا کېدای نه شي، ولې نه کېږي.
خو افغان چارواکي وایي د حکومت له پیله تر اوسه پورې د بشري حقونو د ښه والي لپاره کار کړی دی. د اجرایه ریاست مرستیال ویان جوید فیصل په دې اړه وایي:
د ملي یووالي حکومت وروستۍ 15 میاشتې په دې برخه کې زیات لاسته راوړنو څخه ډکې وې. په قضایه برخه کې لفت چې په هغه برخه کې و، هغه له منځه وړل شوی دی. تر څنګ یې هغه رواجونه او دودونه چې هغه په مختلفو ساحو کې د بشر حقونو د قوانینو د مراعاتولو مخنیوی کوي، په هغه برخه کې د عامه پوهاوي پروګرامونه پیل شوي دي. د حکومت د تصمیم نیونکو پوستونو کې د ښځو او ځوانانو ونډه او حقوقو ته لاسرسی هغه مشخص موارد چې حکومت پرې کار کړی.
که څه هم د افغانستان د بشري حقونو کمیسیون په دغه هیواد کې د بشري حقونو وضعیت تر ګاونډیو هیوادونو ښه بولي، او حکومتي چارواکي هم له خپلو شاوخوا شپږ میاشتنیو کړنو خوښ دي، خو د ملي شورا غړي په دې اړه بل ډول نظر لري. د ولسي جرګې د ښځو چارو او بشري حقونو کمیسیون غړي مریم کوفي:
بدبختانه ټولې دغه څرګندونې د ناپوهۍ له مخې کېږي. باور وکړئ چې په افغانستان کې بې قانوني اوج ته رسېدلې. له دې نه یو خبر چې په محبس سونکه سمره وازه خرابه ده، او همداسې نورې ستونزې هم شته دي.
کارپوهان وایي افغانستان له سیاسي، ټولنیز او اقتصادي بهیر نه تیریږي، نو اړتیا ده چې حکومت په کارنده پالیسیو سره د بشري حقونو د وضعیت د ښه والي لپاره کار وکړي. د بشري حقونو مدافع ډلې هم وایي چې د قانون په چوکاټ کې د یو ښه ژوند د برابرولو په برخه کې د حکومت بې اعتنايي کولای شي د بشري حقونو په برخه کې نه جبرانېدونکي نتیجې له ځان سره ولري. صفی الله ستنګزه، ازادي رادیو، کابل.
داسې ویل کېږي چې په 1993 هجري شمسي کال کې افغانستان له ډیرو لوړو او ژورو سره مخ و، خو کرکټ، فوټبال، تکواندو او ځینو نورو اولمپیکي او غیر اولمپیکي سیالیو له ټولو ستونزو سره دا کال د افغانانو لپاره یادګاري کړ. آسیایي اولمپیکي سیالۍ په همدې کال کې وشوې چې د نجونو په شمول 110 افغان لوبغاړو پکې برخه اخیستې وه، او د تکواندو لوبغاړو د مډال ګټلو ویاړ هم ترلاسه کړ. د فوټبال 12 کلنو او د کرکټ 14 کلنو ځوانانو د آسیایي سیالیو اتلولۍ خپلې کړې، او د کرکټ ملي ټیم بیا د بشپړ غړیتوب لرونکي دوه ټیمونه بنگلاديش او زمبابوي له ماتو سره مخ کړو. له دې سره د افغانستان د کرکټ ملي ټیم آیرلند ته په 2 او سکاټلند ته په 3 سیالیو کې ماتې ورکړې چې هیواد ته پراتلو یې خار کلی وشو. د سپورتي ادارو چارواکي په دې باور دي چې که ووایي په 1993 هجري شمسي کال کې ډیر هغه خوبونه رښتیا شوي چې هر افغان لوبغاړي او د ورزش مینوالو یې رښتیا کېدو ته دعاوې کولې، مبالغه به نه وي. د افغانستان د کرکټ بورډ نوی مشر نسیم الله دانش وایي د کرکټ افغان ملي لوبډله په 1993 هجری شمسی کال کې هم لخپلو لاسترولونو په شان نشوه، بلکې لا خو زلیده.
موږ په دې کال کې د نړیوالو لوبو جوګا شو، تاسو ولیدل چې موږ اف ټی پی ته داخل شو، د دې سره سره د موږ نړیوال جام کې خو زلیدو. همدا شان موږ د بنگلاديش سره خلو وکړه، موږ د نیوزیلند سره نسبتا نور لوبډلو ته خلو وکړه. نو 1993 کال د لاسترولونو ډکو، او ان شاء الله 1994 کال هم موږ ډیر امید لرو چې زیات لاسترولونو بډکوي.
نوموړی وایي له دې ټولو سره په دې کال کې د ستونزو ګراف هم لوړ دی. د کرکټ بورډ ډېرې پیسې بې ځایه مصرف شوي، او د لوبغالو او اکاډمیو جوړولو لپاره هم لازم کارونه نه دي شوي. له دې سره په دې کال کې د نجونو کرکټ ټیم د بیا جوړولو لپاره کومې هڅې ونه شوې، بلکې په 1992 کال کې چې دا ټیم له منځه ولاړ هماغسې تیت پاتې شو. د نجونو د کرکټ ټیم پخوانی مسؤول دیانا بارکزی ازادي راډیو ته وویل د نجونو د کرکټ ټیم نه جوړېدو دوی مایوسه کړي، خو ډېرې لوبغاړي لا هم په شخصي مصارفو هندوستان کې خپل تمریناتو ته دوام ورکوي. د افغانستان د کرکټ ملي او نولس کلونو لوبډلو په 1993 هجری شمسی کال کې د 50 اوریزو په نړیوالو جامونو کې لوبي وکړي، چې په مجموع کې نولس کلونو ځوانانو وم، او ملي لوبډلې بیا په خپل ګروپ کې شپږم مقام خپل کړ. له دې وراخوا د همدې کال په وروستیو کې چې په نړیوال جام کې افغان لوبډلې ډېرې لوبې وبایللې، په نړیواله درجه بندۍ کې د افغانستان ملي ټیم له نهمې درجې څخه دولسمې ته راښکته شو. خو له دې ټولو سره د افغانستان د په برخه کې کرکټ په دې کال کې زلیدلی پاتې شو. خلک یې له کرکټ سره آشنا کړو، د کرکټ مینوال په هیواد کې زیات شول، او سندرغاړو یې د هڅونې لپاره سندرې وویلې. په 1993 کال کې د کرکټ کورنۍ ټورنمنټ شپږیزې سیالۍ نسبتا په ښه کیفیت ترسره شوې، او د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې له پاکستانه دوستانه سیالي داسې مهال وګټله چې د دواړو هیوادونو مشران یې نندارې ته ناست وو. خو په هیواد کې یوازې کرکټ نه و چې ستونزې دې ولري یا د بلې لوبډلې ډېرې لاسته راوړنې. فوټبال، تیکواندو، مویتای، کورش، سنوکر او بایسکل ځغاستو هم په دې کال کې تر ډېره افغانان خوشحاله وساتل، او ورته یې د مصروفیت سرګرمۍ جوړې کړې. د فوټبال د غوره لیګ سیالیو دریم پړاو په 1993 کال کې ترسره شو، چې د دې دور اتل شاین اسمایي ټیم شو، کوم چې د مرکز کابل استازیتوب کوي. په نړیواله درجه بندۍ کې د فوټبال افغان لوبډله له 130 درجې 130 درجې ته لوړه شوه، او په همدې کال کې د فیفا یا د فوټبال د نړیوالې شورا ډېره پاملرنه جلب کړه. د افغانستان د فوټبال فدراسیون ویان علي کاظمي ازادي راډیو ته وویل په دې کال کې د دوی ستونزې کمې وې، او د فوټبال ودې ته د دولت پاملرنه ډېره وه.
خوشبختانه د تیرو وختونو په نسبت په 93 کال کې زموږ ستونزې کمې وې، او په دې کال کې افغان دولت هم فوټبال ته خاصه پاملرنه وکړه، او وتوانېدو چې د دولت پاملرنه جذب او دوی د افغانستان فوټبال سره ډېرې مرستې وکړي.
نوموړی وایي د 12 کلونو فوټبال ټیم په همدې کال کې داسې سیالیو اتل شو چې په ایران کې ترسره شوي وې. په 1993 هجری شمسی کال کې د افغانستان د نجونو فوټبال ټیم د جنوبي اسیا هیوادونو په سیالیو کې ګډون وکړ چې لاسته راوړنې یې نه درلودې، او د فوټبال ملي ټیم هم خپله یوازینۍ لوبه پاکستان ته وبایلله. په همدې ډول د والیبال فدراسیون چارواکي د لاسته راوړنو له کبله 1993 هجری شمسی کال له ارزښته ډک بولي، او وایي چې په نړیواله درجه بندۍ کې له بل هر وخت ډېر مخکې شوي، او په نړیوال رینکینګ یا درجه بندۍ کې افغانستان اوس په 90 درجه کې ده. دا په داسې حال کې ده چې په څه باندې 200 هیوادونو کې د والیبال سیالۍ کېږي، او افغان لوبډلې پخوا 131 مقام درلود. د بایسکل ځغاستې سیالۍ هم په 1993 کال کې د خلکو ډېره پاملرنه جلب کړې وه. سایکل ځغاستو په دې کال کې 8 مډالونه هیواد ته راوړي، او د نجونو او هلکانو بېلابېلو ټیمونو په دې کال کې قزاقستان، پاکستان، هندوستان، متحده عربی اماراتو او د کوریا اولمپیکی سیالیو کې ګډون وکړ. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وایي بل فدراسیون چې په تیر کال کې تر ډیره د دوی هیلې پوره کړې، د تیکواندو فدراسیون دی چې ډیرې لاسته راوړنې هم لري. د تکواندو فدراسیون مرستیال آریان خیبر ازادي رادیو ته وویل افغان تکواندو کارانو په 1993 کال کې شل مډالونه ګټلي او د تاجکستان، متحده عربي اماراتو، جی اتو او آسیایي اولمپیک سیالیو په شان مهمو نړیوالو سیالیو کې له لاسته راوړنو ډک حضور درلود.
په خوشحالۍ سره چې د 1993 کال په سر کې د بدني روزنې د چوکاټ نه د اولمپیک ملي کمیټې جدا شو او د نړیوال رقابت شروع شول. د خو بیا هم زه فکر کوم د درې مسابقې چې په نړیواله کچه باندې د ډېر لوړې مسابقې وي، د تاجکستان یو نړیواله مسابقې او وروسته بیا د متحده اماراتو واسي اولمپیک تکواندو فدراسیون کړی شي مډال د برنز لاسته راوړي، بیا هم د افغانستان رنکینګ پورته لاړو.
دا په داسې حال کې ده چې په همدې کال کې د تکواندو د یو شمېر لوبغاړو د تښتېدو راپورونه هم خپاره شول چې په خپلو ادارو د بېغورۍ تورونه لګول. د تکواندو افغان اتل روح الله نیکپا چې په نړیوالو اولمپیکي سیالیو کې د افغانستان لپاره دوه مډالونه ګټلي، یو له همدې کسانو څخه دی چې په 1993 کال کې له افغانستانه تللی دی. د تکواندو فدراسیون چارواکي وایي له دې فدراسیون تللي لوبغاړي شخصي ستونزې لري او فدراسیون له هیچا سره ستونزه نه لري. له دې سره تکواندو کارانو په همدې کال کې تر ټولو ډېر اعتراضونه وکړل او تر اونیو یې د کابل په زرنګار پارک کې اعتراضي خیمې ودرولې. د افغانستان د سپورت په برخه کې بل لوی بدلون چې د اولمپیک ملي کمیټه د بدني روزنې له ریاست ته جلا شوه هم په 1993 هجري شمسي کال کې و. د اولمپیک د ملي کمیټې سکرتر جنرال محمد یونس پوپلزای دا کار لسته راوړنه ګڼي او ازادي راډیو ته د 1993 کال د نورو لسته راوړنو په اړه وویل.
1993 کال ټول زموږ آمادګیانې چې وي هغه د ایشین اولمپیک گیمز لپاره وي، او بیا ورپسې د ایشین اولمپیک بیچ گیمز یا د آسی ساحلي سیالیو لپاره وي چې په هغې کې دوه مډاله په ساحلي سیالیو کې لاسته راوړل شوي دي، یو مډال هم په اولمپیکي سیالیو کې لاسته راوړل شوی. او په زمین کې په ډېر پیمانه باندې ورزشکارانو په اولمپیک گیمز کې اشتراک کړی و چې د سلو څخه زیات و. دا حضور د افغانستان هغه ښه تصویر جهانیانو ته خو
د بدني روزنې ریاست د اولمپیک د ملي کمیټې بلیدل په افغانستان کې اسانه کار نه و، بلکې تر ډیره دا کار د دواړو ادارو ترمنځ د اختلاف سبب شو، تر دې چې د لوبغاړو اعتراضونه تر جمهوری ریاست ورسیدل او جمهور رئیس اشرف غنی د یو فرمان له مخې د بدني روزنې رئیس کرام الدین کریم له دندې ګوښه او په ځای یې جان عالم حسینی سرپرست مقرر کړ. دا کار یوازې په بدلون تمام نه شو، بلکې جمهور رئیس یو پلاوي ته دنده وسپارله چې د 1991 کال را په دیخوا د بدني روزنې د ریاست ټولې دوسیې وڅېړي چې ترې د پراخ فساد شکایتونه کیږي. د بدني روزنې ریاست سرپرست جان عالم حسینی ازادي راډیو ته وویل په 1993 کال کې تر ډیره ورزش سیاسي شوی و او له همدې امله په دې ریاست کې له لسته راوړنو ستونزې ډېرې وې.
مشکل چې دا د بدن روزنې او د اولمپیک د ترمنځ دغه لانجې چې دغه لانجې موږ لپاره ډېر غټه دروازه موږ ته ورسوله، او انشاءالله په فضل خدای دا تعوذ تر سره کوم چې په ډېر نږدې وخت کې دا ټول جنجالونه به له منځه لاړ شي او ټول په یو واحد نظام کې به سره انشاءالله ژوند کوو.
د افغانستان د بدني روزنې ریاست سره 250 فدراسیونونه کار کوي او دا ریاست وایي چې په 1993 کال کې بېلابېلو لوبغاړو 103 مډالونه هیواد ته راوړي دي. له همره ویلو وروسته دې نتیجې ته رسېږو چې دا کال که د لوبو له پلوه له افغان لوبغاړو او مینهوالو لپاره مصروف و، له ځان سره یې په اداري کچه ځینې ستونزې هم درلودې. د سپورت برخې افغان کارپوهان وایي افغان لوبغاړو په بېلابېلو برخو کې وړتیاوې ښودلې او اوس په کار ده چې حکومت د لوبو ودې ته زمینې زیاتې کړي. لوبغاړي، افغان کارپوهان او د لوبو مینهوال وایي ورزش ته پاملرنه په هیواد کې سالمې مشغولتیاوې رامنځته کوي، لوبغاړو ته اسانتیاوې برابروي او په خپل حکومت د ځوانانو باور ډېرولی شي چې باید په نوي کال کې ورته افغان حکومت پاملرنه ډېره کړي.